زه اکرام الله اکرام مو د تخنیک په برخه کې را سره عبد الله عبید همکاري کوي. دا خبرونه چې تر 15 بجو دوام کوي په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم مطالب اوریدل شي، او په دوهم نیمای کې د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو 219 پروګرامونه در تخبرو. هله د تر پای را سره ملتیا وکړي. خو فایل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو کوو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 101 یو ترهګر وژل سوي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور 3 کسان نیول سوي. د چین پارلمان د ولسمشرۍ پر دورې محدودیت لري کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله 101 یو ترهګر وژل سوي دي. دغه وزارت وایي دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې شپږ تنه غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، اروزګان، فراه، بغلان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې 116 نور وسلول ټپیان سوي او 11 مشکوک کسان نیول سیویدی. پیلامیا کې د افغان سرتیرو د مرګ جوبل پاړه معلومات نه دی ورکول سیوی. د دولت کوم مخالفی ډلې یا هم خپلواک سرچینو د دفاع وزارت د دغه ادعا پاړه تروسه نه دی ویلي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوي ده. د پولیسو ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار لس نیمې بجې سوي او په وینا چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. خو دوی ویل چې د دغو ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګره چې کوم نور بهرني پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو یې ډزې کړي او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور 3 کسان نیول سوي چې یوه پکې ښځه ده. د والي ویاند وایي دغو کسانو یوه اونۍ مخکې د یوې ډاکټرې له کتنځي څخه یو 8 میاشتنی ماشوم تښتولی و. عطاالله خوږیانی نن رسنیو ته ویل دغه ماشوم د ملي امنیت د موظفینو لخوا د هغه کورنۍ ته وسپارل سو.
د ملي امنیت منشکلو د خلوزلو په نتیجه کې یاد ماشوم د تختون کله منګولو آزاد شو، خپل کورنۍ ته وسپارل شو. همدارس په توری د وی مرمنې په ګډون درې تر نسه تختون کې نیول شوی دی چې له دوی څخه د لا زیات خلاصړونو په مخه چړین روان دي.
تر دې مخکې په ننګرهار کې مدني فعالانو د انسان تښتونې ترڅنګ د غلچکی بریدونو له زیاتوالي شکایت کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت د دویمې ورځې په انتخاباتو کې همایون د دې جرګې د اول مرستیال په توګه وټاکل سو. ښاغلی همایون وتوانېد له 116 هزارو وکیلانو څخه د 110 رای ترلاسه او دغه څوکۍ خپل کړي. د دې څوکۍ لپاره د ښاغلي همایون ترڅنګ محمد نذیر احمدزی او د دویمې مرستیالې لپاره محمد عبدو او عبدالله کلیمزی کاندیدان و. د چین پارلمان د ولسمشرۍ پر دورې محدودیت لري کړ. ولسمشر شي جنګ پینګ ته لار خلاصه کړه چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې سي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات په پیکینګ کې د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې تصویب شول. یوازې دو استازو ورته مخالفي او دریو نورو سپینی رای ورکړي. مخکې د چین د اساسي قانون مخې ولسمشر کولای سوی یوازې دوې دورې پر قدرت پاتې سي. په چین کې پر سیاسي مخالفت محدودیتونه وضع سوي دي. ځینې چینایانو چې له دغه هیواد بهر زده کړې کوي د نوی اقدام په اړه اندیښنه شولې ده. د امریکا په کالیفورنیا په انتون کې د ولسمشر شي جنګ پینګ داسې پوسترونه لیدل سوي چې ورته لیکلي وه هیڅکله زما ولسمشر نه یې. د استرالیا په ګډون لږ تر لږه په اتو نورو پوهنتونونو کې په دې اړه پراخ انتقادونه سوي دي. په کیوبا کې نن خلک د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. دا په اصل کې ده چې تر دغو ټاکنو یوه میاشت وروسته د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. دا د ولسمشرۍ لومړني داسې انتخابات دي چې په تیرو نږدې شپږو لسیزو کې د کاسترو کورنۍ پکې ونډه نه لري. د ملي اسمبلۍ د اکثریت څوکۍ لپاره هغه کسان کاندیدان دي چې د ځواکمن کمونیست ګوند غړي دي. تر نیمایي زیات کاندیدان ښځې دي. نوې ټاکل سوې ملي اسمبلۍ به دنده لري چې د اپریل میاشتې 23 د دغه هیواد هغه شورا وټاکي چې مشر به په اوتومات ډول د کارابین ټاپوګانو د دغه هیواد ولسمشر سي. راول کاسترو اعلان کړی چې دای به د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي، خو تمه کیږي دغه شپږ اتیا کلن سیاستوال به د کمونیست ګوند په مشرتابه کې پاتې سي. تمه کیږي مرستیال ولسمشر و 50 کلن میګویل دیاز کانیل به د کیوبا نوی ولسمشر سي. راول کاسترو د خپل مشر ورور فیدل کاسترو تر مړینې وروسته په 2018 میلادي کال کې د کیوبا ولسمشر سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ بدلون سره به د کیدون کې خبري خورا بریالي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون وویل پینګ یانګ ژمنه کړې تر هغو چې خبرې کیږي هیڅ ډول توغندۍ به نه ازموي. کیدای سي د دواړو مشرانو ترمنځ په مې میاشت کې مخامخ خبرې وسي. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل
فکر کوم چې کوریا به ښه عمل وکړي، فکر کوم چې موږ به لوی بریا ولرو. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي، ډېر کسان زموږ ملاتړ کوي.
سپین مڼۍ تیره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ موافقه کړې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د مې میاشتې پورې خبرې وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې او په سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو و به تړي.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه ای بود. وقتی که 5198 پروژه تنها در سال 1395 باشه، آیا مدیریت از این مؤسسه است؟
بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي طالبان به یا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کېږي.
دو ته گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن.
د دې ریاست وایان مجیب رحیمی و په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیځ ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله له اوکراینی مقاماتو سره د خبرو لپاره نن کیف ته ځي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو و به تړل شي. ښاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د غیر دولتي موسسو په یو ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه د پام وړ دي خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې لا هم د ځینو غیر دولتي موسسو د لګښتونو د راپور ورکونې پروسه شفافه نه ده چې جدي ستونزه ده او باید هواره شي. اجمل تورمان راپور ورکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم بولي خو یې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم متوازنه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي مؤسسې سم کارونه کړي او لګښتونه شفاف نه وي و به تړل شي. د ښاغلي غنی په خبره د غیر دولتي مؤسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژه.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود.
دی وی د غیر دولتي مؤسسو د کار میکانیزم پروژه‌ای دی. کله چې واز په 1995 کال کې 5190 پروژه موجود وي نو آیا کاري ګټه ورده؟ دا سیو هواد ماته وخی چې په غیر دولتي مؤسسو یې اتکا د بیوزلۍ د لمنځوړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي. نو موږ یو اساسي بحث ته اړتیا لرو. ولسمشر غنی وایي چې په دغه هیواد کې انجوګانې په تیرو ولسو کلونو کې په دې نه دي توانېدلي چې یوه پراختیایي اجنډا جوړه کړي. نوموړی وایي دا باید وشي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکوونکی دی او غیر دولتي مؤسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، ښې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوي کنفرانس په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر لګولي دي خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته مؤسسو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر ماسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي چې دا یو لوی ستونزه ده. دی وی که څام په ډیرو برخو کې د ماسیسو کار ګټور او د پام وړ دی او موجوده شرایط ته په پام سره د هڅونې دی، خو په دغه صنعت یا عملا په ساحه کې یو شمېر موارد موجود دي چې تر ډیره د تعامل او سمون وړ دي. خې ماسی له بدو او بوختې له وزګارو باید بیل شي. د ماسیسو د انحلال په اړه وروسته تر دې د قانون سره سم جدي او باید تخصصي شي. دا د غیر دولتي موسسو لمړنۍ کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي، چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف یې د انجوګانو ترمن د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بېوزلۍ کچه 9% لوړه شوې ده، چې باید د حکومت تر څنګ د غیر دولتي موسسو خدمتونه د دغه پدیدې په راکمولو کې ګټور تمام شي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای طالبان به یا سولې ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي. د دغه ریاست وای نن په اندونیزیا کې د علماو د ناستې په اړه د طالبانو غبرګون ته په اشاره سره وویل چې طالبانو کله هم خپلواک پریکړه نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې چیرې اخکیلي خواوی غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي باید پرته له کوم قید او شرط خبرو ته حاضر شي. حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د علماو له جوړیدونکو کانفرنس سره د طالبانو تر مخالفت وروسته د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک توګه پریکړه نه ده کړې. د دغه ریاست وایي مجیب رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره پراتلونکو څو ورځو او اونیو کې به د تروریستي ډلو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پراخ شي. دوی وایي موږ دا اعلان وکړ چې له طالبانو او نورو ډلو سره د ثبات د ټینګښت لپاره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی لرو. دوی انتخاب موجود دي، طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي. د ځپلو او دغه شان د پوځي عملیاتو او د تروریستي ډلو پر وړاندې له قوې نه استفاده په جدي توګه دوام لري او په راتلونکو ورځو اونیو کې به لا زیاته شي. طالبانو یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د علماو له ناستې سره مخالفت وښود. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې انډونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناستې کوربه وي. د اجرایی ریاست ویاند وایي چې په دغه ناسته کې به افغان علماو د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا چې څو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوی مناسته کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی ویلي چې د علماو دغه ناسته به د مارچ د میاشتې له 16 نه تر 19 نیټې پورې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شي. طالبانو په داسې حال کې د علماو له دغې ناستې سره مخالفت ښودلی چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې پرته له کوم قید او شرطه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو د روسي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او د امریکا له متحدو ایالتونو سره پر خبرو ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخواني استازي کایای دی بیا ویلي چې امریکا ته د طالبانو د سولې وړاندیز ځکه منطقي دی چې د نوموړي په خبره د جنگ ستراتیژي په امریکا کې جوړه شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې برخه کې د بهرنیانو په همکارۍ ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد زلان د ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ملاتړي باید د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره منځګړی توب وکړي.
افغان سولې کې رښتینی څوک باندې څوک کار کوي، بهرنیان باید افغان سولې کې مداخله وکړي او هغه شرایط چې طالبان یې غواړي او هغه شرایط چې افغان ولس هغه باندې د سولې راوستلو ته قایل ده او
د خغلی زلان په خبره په انډونیزیا کې د افغان سولې لپاره ناسته کیږي، طالبان باید مخالفت ونه کړي. د نوموړي په خبره که دواړه خواوې واقعا د سولې د ټینګښت غوښتونکي وي، باید له انعطاف څخه کار واخلي او یو بل ومني. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وايي طالبان به یا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کېږي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې د کابل پروسې په دویم کانفرانس کې د ولسمشر لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې له نویو وړاندیزونو ملاتړ وکړ. د دغه جرګې رئیس نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل طالبان دې هم د سولې لپاره غږ پورته کړي. په همدې حال کې افغان سرانتورانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیز شوې طرحې ته مثبت ځواب ووایي. نور حال یې د رحمت افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل په روسیې په دویم کانفرانس کې د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندې شوې طرحه یوه بشپړه طرحه ده او نور طالبانو ته د جګړې پلمه نه پاتې کیږي. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له دغې طرحې ملاتړ وکړ او ویل چې طالبان دې هم د سولې لپاره غږ بدرګه کړي.
دلته د خپل ولس لپاره خپل غږ پورته کړي او د حکومت سره مثبت پایلې ته ورسېږي.
افغان ولسمشر شاوخوا دو اونۍ وړاندې د کابل په روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانستل سي. زندانیان به یې خوشي سي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې اسانتیاوې به هم ورته برابرې سي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د سولې لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلس د جمعې په ورځ پر طالبانو غږ کړی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د ولسمشر محمد اشرف غني پر دې وړاندیز جدي غور وکړي. په ورته وخت کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندې شوې طرحې ته دې مثبت ځواب ووایي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد حنیف حنیفي د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل
دا ډېر یو کامل او جامع قوي پلان ده چې طالبانو دپاره هېڅ یو داسې نقطه نشته چې هغه څه پکې ووایي. تر اوسه پورې دا په رسمي ډول هغوی د دې ته مثبت جواب نه ده ویلی، نه منفي جواب ویلی دی. هیله مې دا ده چې طالبان په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو، د ولس او د خوارو غریبو بېچاره خلکو دپاره چې څلوېښت کاله په جنګ کې کړي دي، د سولې دپاره دې ته یو مثبت جواب ووایي.
د دغه جرګې بلغړی عبدالله قرلوقوای که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا دې په دوی او ملاتړ کوونکو هیوادونو سیاسي او پوځي فشارونه زیات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه مني خو د اندېښنې وړ نه دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو یو شمیر استازي وایي که چیرې د یادو ولایتونو امنیت ته پام ونه شي راتلونکی پسرلی به یې خطرناک وي. نور حال یې د محمد واصل وصال پر راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول هم د اوس په لسو ولایتونو کې دیارلس تاروزي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دی وایي موږ د دښمن خوځښتونه تاییدوو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې ډېر لسوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هیڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سکل په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري. د پتاسیال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې شپږ سرتیري وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له څو میاشتو راهیسې دا اندېښنه لري چې د دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نشي. د فرا پخوانی والی محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنې او د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي سوکونه په فساد د وسلو مهمات او د غشن د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استازي محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فرا ښار 15 کیلومتر ته را رسیدلی دي.
جنگ جریان داره.
دی وایي جنگ روان دی. طالبان له هلمند او نورو سیمو دلته راغلي. د فرا په 15 کیلومتر کې یو پوسټ نیولې او خلک له دې عمله سخت اندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس تاول افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د جرلو ولسوالیو د جملې څخه بیشو، خانشین، باغران، مساکله، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نوموړی وایي ډېرې کورونه وران شوي او د خلکو لاسرسی روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته کمه ده. ښاغلی افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا او نور مطالب که غواړئ چې زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .org. و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ځمکنیو او هوایی عملیاتو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه ولایتونو کې عملیات روان دي. اوس هم یو بل ولایتي مسله، د میدان وردګو د ولسونو استازو ځوانانو فعالانو پرون په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو سیمو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. میدان وردګ د مڼو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي، خو بڼوال شکایت لري چې سړی خونی نه لري او د محصولات د خرڅلاو لپاره بازارونه نشته. د ځوان دریس ټولنه چې دا لاریون او اعتراض تنظیم کړی وایي چې د دوی غوښتنې غیر سیاسي او یوازینی هدف یې د کروندګرو او بڼوالو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو جلبول دي. د همدې ټولنې لغړی او مدني فعال احمد زی احمدی سره د ازادي راډیو خبريال احمد تکل ملکه کړی دا دمدغه لاریون او د غوښتنو په اړه یې پکې خبري کړی دي.
خلک سره ټول سم نو دا غږ بدرګه کده سیاسي غږ نه و، دا یو بزګر غږ و. موږ وکول چې دا ملي غږ او اقتصادي غږ تر حکومت پورې ورسول او چې دا حکومت وانه وي، دا موږ غواړو چې نور لاریونونه وکړو او په راتلونکي کې هم دا تصمیم نوښ ډالري ژوندی وساتو.
دا یوازې د بازار موندنې لپاره غوښتنه وه، او که تاسو هلته په خپلو شعارونو کې په نورو برخو کې هم له حکومت نه څه غوښتنې درلودې، په لنډي سره راته ووایئ چې مجموعه ستاسو د غوښتنو څه وه؟
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ باید کورنۍ مصرفي ادارې له کورنۍ محصولات نه استفاده وکړي. دا ځکه د ولسمشر فرمان یو اوسه پورې عملي جنبه نه لري. له هېواد نه بهر باید بزګرو ته د محصولاتو د لیږد زمینه برابره کړل شي. لکه مخکې چې دغه اقتصادي دهلیز و، کله چې د افغانستان کریز محصولات هند ته وړل، کله چې پټۍ پرې شول نو د هغوی لابراتوار چې راورسېده دا د ایران مڼې وي، نو هغو اعتراض وکړ ستاسو موږ چې دا د افغانستان محصولاتو لپاره دا دهلیز پرانستلی و. بله، زموږ موضوع دا ده زموږ کرنیز سیستم باید مکانیزه شي، یعنې د دولت لخوا نه باید داسې یو سیستم جوړ شي تر څو په کرنې او مالدارۍ او سوداګرۍ باندې لاړو باید زموږ له کرنیزو محصولاتو نه څارنه وکړي.
بله احمدی صاحب، ستاسو دا غوښتنې یوه برخه له حکومت نه دي او یوه برخه له خصوصي سکتور نه دي. په دې کې چې مثلا له کابل نه هند ته د هوایی دهلیز له لارې د افغاني منې په ځای ایراني منه لیږل کیږي، په دې کې نه د حکومت څه ګناه ده؟
بله، دا خو په غیر په قاچاقي ډول هرات بندر څخه منې وارديږي او په همداسې په قاچاقي ډول له تورخم له بندر له پاکستان نه راځي. نو موږ غواړو چې د خپل کرنیز محصولاتو لپاره بازار پیدا کړو، او نو دا که د نورو هېوادونو مڼې د افغانستان په نامه خارج ته ځي، دا خو یو غټه تېروتنه او دا یو جرم ده.
په حقیقت کې ستاسو غوښتنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو نه ده، په دې خاطر چې د هېواد د صادراتو د تنظیم چارې خو فکر کوم دوی او د کرنې وزارت کوي. نو لوغونه تاسو څه غواړئ؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی له څنګه چې رژیمونه ډېره زیاته منه کوم چې اقتصادي شورا یې رامنځته کړې ده، دغه هلته مافیا کړی دي او دا ځینې خلک دي چې دغه تجارت ته موږ ستاسو محصولات او بعض نور کارونه دا ننګوي، نو د شخصي ګټو په ځای باندې ملي ګټې تر پښو لاندې کېږي. اتاق دیوارات نه وبد طرفات له کمیشن موږ هیله کو چې په داخلي قرارداد کې چې ملي پال لپاره دا او د نورو مربوطه ادارو لپاره لکه د محبوسینو لپاره دغه لپاره د میوې د قرارداد په حقله باندې لومړیتوب باندې افغانستان محصولات ورکړل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله له اوکراینی مقامات سره د خبرو لپاره نن کیف ته ځي. فدریکا په داسې وخت کې د اوکراین ته سفر کوي چې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق څلورم کال په پوره کېدو دی. اروپایي ټولنې د روان مارچ میاشت په نهمه نیټه له اوکراین سره د یو میلیارد یورو نوې مرسته اعلان کړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کیفتا د خپل دورسنی سفر په ترڅ کې بعد اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مسؤوله فدریکا موګرینی د اوکراین له ولسمشر پاترو پروشنکو صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د میرمن موګرینی دفتر نن وویل چې هغه به له اوکراینی مشرانو سره د مهمو اصلاحاتو د عملي کېدو په اړه خبرې وکړي. اروپایي ټولنې له اوکراین سره په دې هیواد کې د پراخو سیاسي اصلاحاتو د عملي کولو په شرط د شراکت تړون وکړ چې د 13 سپتمبر میاشت را په دې خوې تطبیق پیل شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست دفتر وایي کیف ته د موګرینی دا سفر یو ښه فرصت ده چې د یو غښتلي اوکراین د جوړولو لپاره له دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې ژمنې تازه شي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د روسي پلوه حکومت تر ړنګېدو وروسته زرګونه روسي سرتیري کریمیا ټاپو زمې ته ننوتل او مسکو د همدې کال د مارچ په 13 نیټه کریمیا رسمن د روسیې خاوره اعلان کړه. روسیې دغه راز د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په تمویل او تجهیزولو سره جګړه پیل کړه چې تر اوسه دوام لري. د اوکراین د ختیځ په تاوتریخوالي کې د بلتون غوښتونکو او اوکراینی سرتیرو په ګډون 10,300 کسان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله به د اوکراین په ختیځ کې د اورمن پړه د منسک د موافقې د عملي کېدو په اړه هم خبرې وکړي. اروپایي ټولنه د اوکراین د حکومت له کلکو او سترو ملاتړو بلل کېږي. دې ټولنې تېره اونۍ د اوکراین له اقتصاد او د اصلاحاتو د پروسې لپاره له دې هیواد سره د 1 میلیارد یورو مرسته تصویب کړه.
درنو دوستانو، د رضوان مراد راپور ته غوږوی. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی دروي لومړنی کس چې بریښنایي تذکیره اخلي هغه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وي. د دې ادارې چارواکو نن ازادي راډیو ته ویل کله چې ولسمشر خپل بریښنایي تذکیره واخیسته ورسره جوخت به نورو ته هم د بریښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیستل شي. نورحال واسل ویسال راکوي.
په داسې حال کې چې د برېښنایي تذکرې لپاره د ولسمشر غني له بایومټرک کېدو له درې اونۍ وډېره موده وړي، خو لا هم نوموړي خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له ارګه بهر د برېښنایي تذکرو د بایومټرک بهیر او د ویشت لړۍ پیلولو لپاره د ولسمشر امر ته انتظار کوي. د دغې ادارې ویان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د برېښنایي تذکرو بایومټرک بهیر روان دی.
دا بهیر خو اوس پارک روان دی. کله چې جلالتمآب رئیس جمهور په نږدې ورځو او یا هم نږدې اونیو کې خپل تذکره یې واخیستله، وروسته د هغه نه د ده له خوا نه د تذکرې له اخیستو وروسته انشاءالله موږ د بهیر پولیس کوو.
ښاغلی احمدزی وایي تر دې مهاله څه باندې 200 کسانو چې ډېری یې لوړپوړي دولتي چارواکي دي بایومیټریک او د برېښنایي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دلوه میاشتې په شپږویشتمه ولسمشر محمد اشرف غني لومړی میرمنې بي بي ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال د بایومیټریک او برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو او فورمو چارې بشپړې کړې او د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې وویل چې ډېر ژر به ولسمشر خپله برېښنایي تذکره ترلاسه کړي، خو د 23 ورځو تېرېدو وروسته لا هم ولسمشر خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. هڅه مو وکړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا دې دغه تذکرو ویش پیل شي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شوراګړې کمیټې د وګړو د ثبت احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه. ټاکل شوی وه چې د برېښنایي تذکرو ویش د جدي په 11 رسمن پیل شوی وای، خو له دې وړاندې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوالو مرکزي ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیو له امله ځنډېدلی دی، خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور بیا د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د ځنډېدو لامل د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست ترمنځ خپلمنځي اختلافات بولي.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو اورئ. آیا پوهیدئ چې بینز کمپنۍ د خپلو نویو موټرو لپاره داسې څراغونه جوړ کړي چې 1,000,000 میگا فکسل ظرفیت لري؟ که نه پوهیدئ د عصمت ساروان په دې لنډ راپور کې واورئ.
بینز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک LED څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بینز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بینز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بینز LED څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي LED څراغونو ډېر دقیق دي. هر ګروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او درنا د لګیدو ځای ښکارولی شي. دا ګروپونه داسې سنسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
وخت 4:13 شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 101 ترهګر وژل شوي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 126 نور وسلوال ټپیان شوي او 11 نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې په پیښه کې بهرنیو پوځیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو بهرنیو پوځیانو پر ملکیانو ډز کړي او 2 تنه ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول سوي چې یوه پکې ښځه ده. د والي ویاند وایي دغو کسانو یوه اونۍ مخکې د یوې ډاکټرې له کتنځي څخه یو 8 میاشتنی ماشوم تښتولی و. د چین پارلمان د ولسمشري پر دورې محدودیت لې کړ. ولسمشر شي جنګ پینګ ته لاره خلاصه کړې چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې وي. په کیوبا کې نن خلک د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره خپلې رای کاروي. دا په داسل کې د چیتر دغو ټاکنو یو میاشت وروسته د نیو ولسمشر د ټاکلو لپاره په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د دې کېدونکو خبرې خورا بریالي وي. په پام کې ده دا خبرې په می میاشت کې مخامخ ووسی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام پر یو کړو سیالیو په لړ کې د هنګ کانګ او نیپال ترمنځ لوبه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده. اوس مهال افغان لوبډله په خپل ګروپ کې د دریو ماتو او یوې بریا سره دریم ځای لري چې د نیپال په بریا سره کولی شي د دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. هنګ کانګ لوبډله بیا د دوو ماتو او یوې بریا سره د جدول په څلورم ځای کې قرار لري چې د نیپال په ماتولو سره کولی شي په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل او د نړیوال جام پر یو کړو سیالیو ته ووځي. هنګ کانګ او نیپال چې د کرکټ نړیواله شورا سره دوهمه درجه ودونه دي تقریبا برابرې لوټلې شمیرل کیږي. د دوه لوټلو ترمنځ وروستۍ ګروپي لوبه سبا دوشنبه د افغانستان په وخت 12:00 پیلېږي. افغان لوبغاړو په ایران کې د وزن پورته کولو په نړیوالو سیالیو کې د برونزو شپږ مډالونه خپل کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وزن پورته کولو درې لوبغاړي فضل کریم ترکمن، میرویس رازیقی او زبیر نظری په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللي ول. د فجر د وزن پورته کولو دریم پړاو نړیوالو سیالیو کې فضل کریم او میرویس رازیقی د 115 او مثبت 115 کلاسونو کې توانېدل چې د برونزو درې درې مډالونه خپل کړي. دغه سیالۍ چې د روان میلادي کال د مارچ په 6 نیټه د ایران په اهواز ښار کې پیل شوې نن پای ته ورسېده. او بنگلاديش د کرکټ ټرای سیریز سیالیو په لړ کې سریلانکا ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. که څه هم سریلانکایي لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د 6 وکټو په زیان سره بنگلاديشي لوبډلې ته د 215 منډو لوړ هدف ټاکلو، خو بنگلاديشي توپوهونکو په بیساري توپهنې سره وکړل هدف د لوبي په شلم اور کې پوره کړی. د بنگلاديش، هندستان او سریلانکا ترمنځ د ټرای سیریز سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیا هندستان بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. د ورزشي خبرونو پای.
وخت 4:13 شوې. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ورزشي خبرونه مو له واصل وېسال واورید. زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. هیله ده له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دغې ولسوالۍ په بازار کې پولیسو او سیمه ایزو پولیسو د عملیاتو پر مهال ځینې دوکانونه چور کړي دي د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافي سره هم شریکه کړه لومړی به د راز محمد ریاض او ورپسې به د جنرال صافي خبرې واورئ
د انصاف پلټکه
ستانوم سره د کوم ځای د ټلیفون کړي
ما نوم راز محمد ریاض یم د هلمند ولایت څخه مړکن ولې
مشکل دی سو
ما دا مشکل نه ورور جان دلته د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ کې چې کله حکومت عملیات راوباسي یو خو دوکانونه چوروي او د علماو سپکاوی کوي پولیس هم ډېر زیات آزاد دي
دغه عملیات چې کوي دوکاندارانو او سپینګیرو سره یې څه کار دی څه ورته وایي
سپینګیرو هم کار لري او بل دوکانونه هم چوروي دې خو هلته نه پستنګي باله چې په دوکانو راورسېږي چې هر څه په مخه ورشي هغه وړي
دا د شپې د خوا دا کار کوي که د ورځې
یا د ورځې د خوا څخه
دا کار کله کړې
تقریبا د دوه هفتې کېږي چې کړی دی د عملیات درېدلی اوس بیا راوتلی دی اوس د
اورم وایه وایه ته د خبرو ته دوام ورکړه
د دوه هفتې مخکې عملیات راایستلی وو په دا وخت یې چور وکړه دوکانونه یې چوک وو او اوس بیا هم عملیات شروع شوی دی اوس بیا د علما په عذابوي
دا چورې چیرته کړو په کوم بازار کې
چور یې دا د نادالی ولسوالۍ د شاول سیمې کې چور کړی دی
څو دوکانونه یې وهلي دي یوازې تخریب یې کړی او که سامان یې وړی
یا سامان یې هم وړی دی تخریب یې هم کړی دی تقریبا ټلیفونونه یې هم ډېر زیات وړي دي او بوټونو دا خوراکي مواد ټول شیان وړي دي
دا د څو دوکانداران دوکانونه به یې وهلي
تقریبا هغه څلور پنځه دوکانونه یې وهلي دي
ستا دوکان یې وهلی ته دوکاندار یې
هو زما دوکان یې هم وهلی دی
دغه کار چې وشو تاسې بیا ولسوال ته ور نه راغلی
نه ولسوالۍ لاره بنده وه موږ نسو کولی چې ولسوالۍ ته ورسو
نو د هغې وخت نه خو دا د دوه درې هفتې ووتې ته وایي چې دوه هفتې کېږي په دغه دوه هفتو کې تاسې کوم حرکت فعالیت نه دی کړی چې ټول دوکانداران یو ځای شي او ولسوال ته ورشئ که ولسوال هم هر ځوانغستو والي ته ورشئ دغه شکایت هم کوم ځای ته نه دی رسولی
داسې خبره ده شکایت خو م رسولی شو خو دا خبره ده چې ولسوالۍ محصره ده ماینونه خښ دي څوک نه شي کولی چې ورشي
لارې بندې دي څنګه
و لارې بندې دي بلې
نو اوس تاسې څه غواړئ
موږ دا غواړو چې دا د هلمند ولایت باید دغه پولیسو ته هدایت وکړي که چېرې دا هدایت ونه شي نو ولس ډېر ځینې په هزار کېږي او ولس مخ ځینې اړي بیا دوی ته توجه نه کوي
دغه پولیس کوم ډول پولیس دی محلي پولیس دی که د وزارت داخلي پولیس دی
هم ملي پولیس دی هم چارواکي دي
ښه دا ستاسو عرض چا ته ورسوو موږ
زما عرض باید والي صاحب ته ورسوي د دې نه مننه
د انصاف پلټکه
د دوستون زمو د هلمند ولایت لامنی قماندان جنرال عبدالغفار صافي سره شریک کړه بله صافي صاحب د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ د بازار نه یو کس د راز محمد ریاض په نامه ټلیفون کړی چې په دغه شلو ورځو کې تقریبا په دغه ولسوالۍ عملیات وشو او بعضې پولیسو یا محلي پولیسو یا نورو کسانو چې د حکومت طرفدارو د عملیاتو په بانه زموږ دوکانونه چور کړي په دې سه کې ستاسې نظر غوښتو
یو ګډ او مشترک عملیات دي چې هغه کې د ملي اردو پرسن د ملي پولیسو پرسنل د ملي امنیت پرسنل په عملیاتو کې اشتراک لري او عملیات ډېر ښه مختلف دي زه د دې هیله دا کوم چې یوازې دې چې د ډیورانو ته مراجعه وکړي ویلی اول خپل محلي چارواکو ته مراجعه وکړي، موږ سره سوالونه مطرح کېږي، چا غلا وکړه، د چا غلا یې وکړه، کله څه واست، څه شی یې وړل. نو موږ همدې لپاره یو چې د ولس ته خدمت کې واوسو او د ولس مشکلات حل کړو او د ولس سره خبرې شریکې کړو او د دوی خبرې واورو. د ورور نه مې هیله دا ده چې دوی د امنیه قمندان اول د هغه ولسوالۍ ته ورشي چې هلته ټول مشترک ځواکونه راشي قمندان ته دا معلومات وشي چې دا خبره رښتیا ده که دروغ، که رښتیا وي په کوم تاریخ په کوم شریط کې په کومه منطقه کې څه شی غلا شوي دي، چې هغوی پښتنه وکړي، که هغو پرتحه کولی نه شوی سلسلي مراتبو باندې دلته محلي اداره وجود لري، دلته والي موجود ده، دلته امنیه قمانداني ده، دلته د قول اردو قمانداني ده، دوی دې ستونزې را سره شریکې کړي، موږ
جناب صافی صاحب دو وی چې لار بندې وو زمونږ تګ هغه مقاماتو ته سخت وو، په دې خاطر یریږو که چېرته بل عملیات وشي او دا کار تکرار شي نو مونږ ته به ډېر زیان ورسېږي.
فکر کوم چې دا خبره زور سره نه منم، لاره د ولس ده، زما اواز ټول مدني خلک اوري، خفتن لاره بنده ده، د مرکز د ولسوالۍ پورې معلومی هر څوک عملیات د دې لپاره کېږي چې ولس آرامه شي، عملیات د دې لپاره کېږي چې د ولس امنیت خوندي شي. که چېرې کوم زدانونه دومه کوم باخلافه کوم بېقانونه کوم نامعقوله پولیس وي کار ارګان وي دا کار ته لاس وړاندې کړی وي، هغه به موږ شناسایي کړو، هغه به د قانون منګولو ته استاد.
جناب جنرال صاحب، که دغه دوکانداران تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد ولري او ثبوت ورسره وي، په حق له بیسې اقدامات وشي،
سړي به پیدا کړو او قانون به موږ ته بسپارو.
ډېر زیات تشکر. سلام.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس شکایت کړی وو چې په دغه ولسوالۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د ځینو دوکانونو مالونه چور کړي دي، او د هلمند امنیه قماندان جنرال صافی وویل چې دغه دوکانداران دوی ته مراجعه وکړي چې پیښه په دقیقه توګه وڅېړل شي او په حق له قانوني اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لار موجوده وي، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0998-899-00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشې په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په ستر کې به استاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردک ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نقطه ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده، د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د سږي اوسېدونکی ده. په قام ساپی ده او عصبي تکلیف هم لري، که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0299-500-3390. اوله شماره ده 0-15-10-4.
السلام علیکم، زه حضرت علی یم د هلمند د ساحه د ګریس ولسوالۍ د میرمنتو د سیمې څخه. تاسو په تېر د ورک عزیزانو په اعلان کې نه پاغه هلې د شنبې کې یو سړي خبر پرې ایښی، اعلان پرې ایښی و چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د میرمندو د سیمې دی، د پولیس چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کا دی، بس ما چې هغه سړی پیغام په دایره روانو دی شنبه مشته خپور کړي، والسلام.
محترم ورور ستاسو د غشتنی سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او تا ته دلته د تخبروم هیله ده چې شمیره در سره ولیکي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مقاتله مسالی د لوی ریګي وشدون کې لالی ما مام دا زرادین په نامه د هلمند ولایت د مصدق غریشت ولفالی او سړی دی چې لیونی دی د حکومت قید ورکړی دی. کله بغاری وی کله جاری او زه خپل قربانو ته زما مادي علاقې یا باشي ته وای د بنجانو په بلاکی دو په اول دین په درې منزل کې هر سړی چې په حق معلومات غواړي د نور لمبر دی 0 0 5 1 3 2 8 8 د خدای په امان.
انو مې بلازم زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زه خبر کوم نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجو باندې تاسو کې بلانولې چې دا یو کوم زه زموږ کلاس افلا یې سره نن زله شل کړه د مخ ورځ دی چې نن نو کې بلا دی سار پاس دا خبره کړې چې په کندهار کې د وسوسې یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نن زله شل کړه کړي د لری په کندهار کې نو یو کچې تاسو ټلیفون نمبر مو ته په دا د باندې نمبر اچن کړي
محترم دوست تاسو چې کوم پیغام پاره ویلې د اوس لپاره زموږ په شیف کې نسته. هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نور خبرونه کې به بیا نشر کو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندق په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زموږ معلومات لرمه د کلات د خوادي او مل رازما د خننی دي د پلان نه ځان زده دغه هر ورور په دیم په یاد معلومات غواړي 0 0 0 3 3 3 باندې اړیکه راسره ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پته محمد دی. په کام زوري که څوک زما گاورې ما سره د پداش میرا تماس ونیسي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه د اسلام کلا د خایمه جاره توای دغه د پیران ولایت د منسي اطراف نن زده کړی و زه دغه پیران ولایت یم کدا هر ورور وکړه ځان د زغه په نامه وای جمعه خان په نامه وای پاسی وای پارکینګ رانی ده او کله بیا وای وای زه احمد نمیږم احمد نو موږ د صدا پښتنه وکړل او دوه چې زما د ایوی خور نوم چلا ده مثلا کدا غورور د هر چا وی د پدا نه پوهه صاحب حال سره دی را دوی ازادي ته ځنګ ووی ز مشتری په تماس کې چې بس موږ د لمبر اخو دا غره دوی ازادي سره دی وای وای زه د ایراد اسلام کلا ده خو دا یو مظلوم سره دی موږ خو بالا سره نو سره خلاص شي نو بس را دوی ازادي ته ځنګ ووی دای دی موږ لمبر واخو نو مثلا موږ لمبر په لږه کار نه کړ خیر بیا که ځنګ ووی موږ لمبر واخو بیا به ځنګ وته وسلام په احترام بس نو نه
السلام علیکم زه بخښنه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبرې کوم احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکو کوي هغه قربان زنګونه را وویل چې بیا ما ورته وویل چې غزت هم درلېږلې ده هغه بیرته د لیا راغلی ده نو هیله ده په دښمنه باندې زنګ راته ووایي چې فراویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
سلام علیکم زه عبدالعزیز ما د ورور په ولایت کې یم هغه د جبار زیاري ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دی چې لازما شي را ورکړل شي ښه به یې زه بیا ما سره نیسم.
سلامونه احترامات صفت الله کانوالی ما د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان ښایسته کریینه زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم خپل نوم موسی خی
او څوک ورته زړګې وایي بعضي خلک که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم زما سره په دلته کار کوي زما د ټلیفون شمېره ده 0003 9 3 9 3. مننه.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم نوم می شرافت ده دلته یو سینګیر بابا ده سره یو 500 کال وبوي او وایي چې پنځه ویشت کلو سیاحت تقریبا 1.5 کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کې ډېر وخت تېر کړی اوس راغلی په کندهار کې دلته اوسېږي نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی که د هر چا خپلوان یو معلومات غواړي نو ما ترې په دې شمېره زموږ وښي چې پر 2 8 8 15 وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم خبریں کوم جان محمد پنامہ سڑی تقریباً شل کال کی چورکتی کلا سپلا کلوار کلوارے په کراچی کې په جادو په جاید سره تقریبا 8 کاله کار کړی دی ما چې پښتنه دې کړې دې د کلاسیک پلان کوه په کوم کا کړم ارزان و چې زه کا کړم نو زه دا څوک تر چا کې کړی ورکی تقریبا دې وای چې زه د خلک شمه پښتنه کړې دې دا شل 25 کاله کې دې چا سره سره دې هغه اوس دور کوي دا اوس جلاسو وي دې نو تی کولای شي چې ما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه ما سره په دغه باندې اړیکه ونیسي اسمت اسیم باندې ما په تکمه د تصویر بیا زه شیر کوم او څوک چې غواړي د تصویر بیا زه شیر کوم بیا دې ما سره رابطه ونیسي افغانۍ نمبر 0 500 1 4 8 8 پاکستانی نمبر 0304 33 22 88 دا زمان نمبر نه کی کولای زه که دا نمبر نه ملای دل بیا په دا غی دی بنز ما سره الونسی دا تصویر دې زه شیر کوم دا چاچ کوي دې زه کوم خو تا فاری دې خلک شاید وکی نو زه دا کولای سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم. سلام سلام علیکم.
مالیا السلام علیکم امي نوي ته د پوسټ خبر کوم زلته یو څوک ته جنم چې تقریبا د 15 کالو دا او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کوو اوس دلته یو هوټل کې کار کوي اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي که د ده کورنۍ ګاوري یا داسې بل څوک وي چې څوک یې نه وي 15 کالو دا ارشاد نومېږي بس په دې شمېره دې دته زنګ ووایي 0304 50 9 5.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتون کې د ستاسو شمېره مو واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
زه جمعه ګل د کندهار ولایت شولې کوټه ولسوالۍ د ولید کلی زما یو ورو ده چې شمک نومېږي د 3 کاله کې د خپل کور نه د اکدې ار مسلمان ور کې پاک معلومات لري په دې شمېره جمعه ته زنګ ووي
0 01 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
السلام علیکم سدلایم د بادغس ولایت نه د زړپلو د ساوت خیل د کلی سنی خبر کوم د لالا جان زیم ما یو اکاډی د ملباران په نامه چې 15 کال کیږي ورک دی کچیر یو څوک ما आवाज اوري او یاد ما خبر خبرې به خپل اوري که په دوبی کې که په ایران کې او که په افغانستان کې نو زما دا شمیره ده 0 0 8 0 15 2 1 1 4 په دغه شماره دی او ماته زنګ ووي کچیر یو څوک حاله معلومات لري یو لک افغانۍ جایزه لري. وسلام.
ہلو السلام علیکم جناب دی ہلمند ولایت خبر کوم زما یو راره ورکی باران په نامه دی د ماشین له سوالی سورک دی دا څنګه یې شکیج کار ورورې د دې په شماره کې زما سره اړیکه کول 0 0 8 8 3 9 9 1 1 0 0 تختې په امان.
بلی السلام علیکم احمد ہلمند ولایت نه د علی دولت معلومات نہ لرو کچیر مہربانی
زما پیغام دا غوې کول ورون ته چې زما دوه خیان دي یو د نعمت په نامه دی یو د رجا په نامه دی که اړ یو ته معلومات دي خو جایزه نه شوډیره شکرانه به ورکړو 2000 افغانۍ شکرانه ورکو په مرته کې په دغه شمیره زنګوي چې زما لمبر به زه بل وخت واکم د خیره سره ما چې یې قدر راځوي کې اعلان وکړو.
زما سلامونه دي د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسیږي. زما یو کلیوال ده په نوم د رضا خان او ولاد ګلداد اتنه کار کیږي چې ورک ده کچیر یو مسلمان ته معلومات وي په خبر وي ورسره نږدې وي نو موږ ته دې پر دښ ماره باندې زنګ ووي 0 0 4 5 5 4 3 1 د افغانستان زابل ولایت شنکی ولسوالۍ چنارباغ د کلی.
ہلو السلام علیکم جاوید جان دنگرہار ولایت د کچرا گام د سوالے نه تاسو سره کلی کچه مخ دی ورک لارم په ځوان کو نو مونږ دی شپه دا تکا د کیږي مو کور بس چې کور د لار کاشه وې ته چې ته یې چا سره یا یارانو دوستانو ته معلومات یې چې ته باندې ولایت په منګل له کدی لاندې شمیره اړیکه ونسی تی پر و نه بیا درې واره اته څلور درې شپږ درې شماره یو ځل وغواړم چې بیا تکرار کړم 0 9 8 8 8 4 3 5 3 ازاده راډونه
مننه کوم رور په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
تم رب ملي سمرا ګرانا زندګي تیرو ستاند بغیر خوګ جانا نا زندګي تیرو تم رب ملي تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیروں دخیت غماد جانان پغم دے پوہن کو سد رکرو چان پو غم دے پو ہن پرو زما کې غما د اسمان په غم د پوه نه اوس ډېر لري د مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوګه جانا زندگی تیرو